قاطعیت نه درلوده. ای دوی باید اغا اراده او کړنه باید ډیر ثابت وي په هیڅ مورد کې دوی باید تسلیم شوی نه وي، ځکه چې دوی وظیفه دا وه چې د قانون په اساس باندې خپلې کړنې ترسره کړي. حکومت د حکومت نه لیبانې نورې سیاسي ډلې هر هغه ګروپ چې بالاخره غوښتل انتخاباتو په پایله کې دوی باید لاس درلودی او د دوی په نفع باندې مسایل ترتیب شوی وای، دوی باید اجازه ورکړې نه وي، ولې تر ډېر حده پورې دوی تسلیمېدله. په دوم قدم کې د قانون بشپړ پلي کېدل وو او کومې غلایې چې دوی جوړې کړې وې باید هغه په سمه توګه پلي شوی وای. له بده مرغه دوی دغه توانمندي نه درلوده. په ډېر مورد کې د ټاکنو قانون، اساسي قانون، یعنی موږ یو لوی لست لرو چې هغه نقصي وي دي. نو که هغوی د قانون په بشپړ توګه پلي کړی وای، طبیعتا چې بیا په هغه وخت کې دوی ملت معلومات کېدل نه.
ملي وحدت حکومت مشرانو د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو لپاره کمیشنران وګمارل او ورم ورځې د هغوی د لوړې مراسم هم ترسره شول. ستاسې له نظره دغه ټاکنه د سیاسي مصلحت پر بنسټ وو که د وړتیا له مخې؟
پروسه که ترا پزیزه هم دخیل اومه، یعنی پروسه ده گزینش یا ده غروی دیره شفافه با بقیه که ده قانون ها کم یارونه چه پا گوتسی و پا طور درخواست کن که بانه پولیس بره. ده پروسه بهیر که یه ویستانه ده تاکنه ده کمیسون لپاره او پیزلستانه ده شکایت کمیسون لپاره حکومت لست ترتیب سو او ران دیگرالی سو. نو پلس که هغه د حکومت خپل پریکړه خصنه ولسمشه چې څوک غوړه کوي. قانون حکم دا کړی وي چې باید د ترکیب کې هغه ملي جوړښت او بل اخره جنسیتي ترکیب باید پام کې نیول شوی وي چې تر ډېره حد نیول شوی ده. ولی پلس که نور هم یعنی دونه غښتلي کسان وو، پیاوړي کسان وو چې هم د ټاکنو برخه کې دوی تجربې درلودې، هم وړتیا نسبت نور ته په مقایسه سره زیاته وه. ول دا یو سیاسي تصمیم و چې ونیول سو. نو په هر حال دا پرېکړه به د وخت قضاوت چې په لخه دا اوسني کمیشنران څومره کولای شي چې له خپل دندو او مسؤلیتونو سره په ښه توګه سرپرستی وکړي او بالاخره کامیاب وزیر ملت وړاندې باندې.
په عموم کې د ټولو افغانانو هغه عامه ذهنیت د ټاکنو پر وړاندې یو ډول منفي دی. دوی فکر کوي چې په ټاکنو کې به بیا هم درغلی وي او بیا به هم یوې اخیری او مثبتې پایلې ته نه رسیږو. ستاسې له نظره آیا دوی به وتوانیږي چې دغه بې باورۍ له منځه ویسي او د افغان ملت هغه اذهان چې د ټاکنو د بنسټونو په اړه منفي جامه اخیستې ده هغه به مثبتې خواته واړي؟
له نیکه مرغه په دغه لست کې یو ښه پاین دغه ده چې کوم کسان چې په لست کې راغلي دي یعنی بېغرض او بېمرضه دي، پاغه عامیانه اصطلاح باندې چې دوی په یعنی په غټو پوستونو کې یعنی په غټو موردونو کې دوی ګروپونو ته تړلي خلک نه دي. دوی باید له تیرو تجربو نه پوره ګټه واخلي. ګوري ولې د اوسنۍ کمیسیون یا کمیشنران چې کمیسیون ځي ولې بدنامه شول، دا یو پوره درس ده. نو که دوی هغه موارد ته چې کمیسیون د بدنامۍ سبب ګرځي او کوم هغه نتیجه چې خلک تمه او توقع لري په غو باندې ډیری هغه ارزښتونه ته او اصولو ته پاملرنه وکړي او بالاخره به چاته اجازه ورنکړي چې د ټاکنو خپلواکي کمیسیون او د شکایتو د کمیسیون هغه اصلي موخې تر پوښتنې لاندې راولي، خپلواکي تر خپل اغېز لاندې راولي، یو ناثابته او بې باوره مدیریت ترسره کړي. دغه به کولی شي چې دوی ته مرسته وکړي چې بالاخره یو ښه مدیریت ولري، چاته اجازه ورنکړي چې کارونه کې مداخله وکړي، د نهادونو خپلواکي په هر مورد کې یعنی دوی قوی او مستحکم اوساتی او هیڅ فشار ته باید تسلیم نسی. سسی قانون حکم کی په موږ شکل باندې دوی مختلف شي، طبیعتا چې خلک هم دا څه پایله غواړي.
ما کی تاسو په خپل خبرو کې مویل چې په دغه لیست کې یو شمېر نور وړ اشخاص او په دیورسیو کې زینو رسنیو زینو سیاسي فعالانو هم دا اندېښنه ښودلې ده چې کوم کسان چې ګمارل شوي دي د سیاسي مصلحت پر بنسټ رامنځته شوي دي. آیا فکر نه کوئ چې په دغه لیست کې به نورم وړ او بااستعداد اشخاص وو؟
ما مخکې یادونه کړې چې په دې وطن کې اوازې او اتهامات یا پراخه لړۍ سره ده. هیڅ څوک په دې مورد په دې اسناد ثبوت نه لري. ګورئ په دغه وخت کې چې دا کسان لست ته راغله، یعنی دغه پروسه یو سل اته نفر په موږ وخت کې چې موږ لست راوستل، دېرش په دې ټاکنو کمیسیون لپاره و، پنځه سل د شکایت کمیسیون لپاره، یو سل اته نفر په لست کې راغله او دوی سره موږ مخامخ مرکې د مطبوعاتو او د ناظرینو په مخ کې درلودلې. نو په وخت کې هیڅ نو اندېښنه یو مورد چې دوی په کوم ډاډ پورې تړلی دي یا په ټپه پورې تړلی دي یا دوی داسې کومه قانوني ستونزه لري، هیڅ مورد نه و. ولی کله چې دوی لست راغل نو باید لږ نه دغه منفي اوازی او کمپاینونه خپاره سول. فکر کوم په دو وطن کې هغه پوښتنه وي او دغه کسان چې منفي اوازی په ټولنه کې خپروي چې بهتر له هغه تروریزم نه دی چې هغه بالاخره په کې خلک وزل کیږي او خپل ژوند لاسو کې. دغه نوع تروریزم د خلکو ذهنیتونه خرابوي په خصوصا په ملي پروسو باندې. نو پوښتنه کوي حتما له دینه باید پوښتنه سوی چې په کوم اسناد دوی دا خبرې کوي ولې اسناد موجود نه دي فقط هغه اتهامات. یو شی باید واضح وایم چې ځینې دوی په پروسې کې مغرضه کسان دي، دوی کسان پروسې ته نه دي راغلي، په دغه لستونه کې را نغلل. نو طبیعتا چې دوی به خوشحاله نه وي، منفي کمپاین به کوي. ولې تر کوم ځای چې موږ ته ثابته وه یعنی په کوم ډلې پورې یا کوم هغه ټپلې پورې دوی تړل نه دي، زه هیله مند یم چې بالاخره په دوی په دغه غوروي کې کله چې ولسمشر او نور حکومتي چارو کړي خدا ناخواسته دغسې نسبت هلته رامنځته شوي نه وي چې یعنی دغسې یو تعهد شوي چې احمد په محمود پورې او کلبي په مقصود پورې تړل شوي. ملي ماموریت ده، ملي پروسه ده، او ما غوښتنه هم له کسان نه چې منفي کمپاینونه کې دا ده چې لطفا ملي پروسو سره خیانت مه کوئ، او همدارنګه همدغه کمیشنران دا ده چې باید د خلکو غوښتنه ته درناوی کړي او د قانون په اساس باندې خپل دندې ترسره کړي.
وروستۍ پوښتنې په توګه د ټاکنو او نورو اړوند جریاناتو نه د یوې څارګرې ادارې د مشر په توګه ستاسې مشخص وړاندیزونه او سپارښتنې به نویو ټاکل شویو کمیشنرانو ته څه؟
د ما سپارښتنه دا ده چې اول قانون، یعنی په هیڅ مورد باید له قانون چوکاټ نه باید ونوځي. دوم، د بنسټونو خپلواکۍ ته باید درناوی وکړي او همیشه باید هغه رعایت کړي که د حکومت سره په چلند کې وي، که مدني ټولنې سره په چلند کې وي، که د سیاسي ګوندونو سره، که د نړیوال ټولنې سره. یعنی په هیڅ حالت کې د کمیسیونونو خپلواکۍ باید تر پښو لاندې نه شي. دریم، دوی باید ثابته او توانمند مدیریت باید ولري. خدای نه خواسته داسې نه چې بیا هم لړۍ بدون وشړيږي، که چیرته بیا هم د مدیریت دی پښتنه راغی طبیعتا چې بیا هم هر فرد تقلب کی جلداری بکی او بالاخره عدالت به تامین کی. په موارد کې چې هر څوک وي که چیز لو قانون نه کی غزوی هغه د قانون اصول ماتوي، چې هر څوک په هر کچ وي باید هغه قانون ته وسپرسي، عدالت وسپرسي، عدالت تامین شي، چې هغه کار کوي باید مکافات شي، چې هغه بد کار کوي مجازات شي. نو دغه اساسي سپارښتنه دي چې دوی لپاره موږ لرو.
کورودان تشکر. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا وستاسي لپاره د دیونه حقیقت سره پروګرام چې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي مشر ښاغلي یوسف رشیدی سره مرته برابر کړی و. تر بیا ښه چاره.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي، نیمه څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یو څر نه وشته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې ګرک وای ازري کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د کندهار د پوهنتون د یو محصل آصف ستونزه را اخیستې ده. د وای سو کله کیږي چې د دولسم ټولګي د فراغت په سند پسې ګرځي خو تر اوسه نه دی اخیسته. د دې ستونزې مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
رور نن دمره ته وای او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
سپیم د هرات ولایت نه او په خپل ځان زو ستر خندار په پانتون کې درس وایم.
ستا مشکل څه ورور؟
مشکل مې دا غدا چې د مو تقریبا درې کال کې زه د هرات پانتون د په بخنه سره د مکتب نه پاره شو وایم. تر اوسه پورې د مو نه دی نه دی راکړي.
دولسم اسناد غواړی تاسو؟
دولسم اسناد د مخته په کار دی او د روزای کې مو ته مو غوښتل چې هلته کار پیدا کو او په همدغه دستور باندې چې د مو اسناد دی نه کړ او نه راکوي په دو باندې موږ هم د کار پاتې کیږو او د کار نه پاتې یو فقط پانتون وایو او د پانتون سره مو مشکلات زیات نور هم لرو.
نو چې پانتون کې شامل شوی خو دولسم سم د شهادت نامې په اساس به شامل شوی کنه؟
د دوزنه مو فقط نمرې وړلې درې کلنې نمرې راکلې غوته نمرو باندې شامل شوایم.
د کوم لیسې نه فارغ شوې؟
د لیسې سلطان نه فارغ شوایم زه.
کوم کال کې؟
په 1993 کال کې زه د لیسې سلطان نه فارغ شوایم.
یوازې تا ته دا سند نه دی درکړی که نور خلک هم شته؟
نه نور هم شته دي، خو په هغو ته په اندازه زیات ورکړی دي. خو د موږ کوم کال چې شوي دي پوښتنه مې کړې ده، هغو فارغ شوي چې دي هغو ته ورکړې ده، یو د ما دندول شوي دي.
څه وایي هغه لیسه تاسې ته؟ څه وایي
هغه لیسه؟ موږ ته وایي په نن او سبا باندې زندوي. تقریبا پر اوسه هم همدا جنجال و زه ورغلی وم، پوښتنه مې وکړه په ریاست کې او همداراز سلطان کې، د سې سلطان کې غوره ته ویل چې په دوه پالته دوه هفته باندې راځي. نو بیا چې زه ورلم دوه هفتې ته وي په بله میاشت کې راځي، یعنی یو کال تقریبا ووتم.
دغه د دولسم سم سند خپله لیسه تاسې ته ترتیبوي او که وزارت یې ترتیبوي؟
دغه سند چې موږ ته تیارېږي د دولسم ټولګي، هغه به ریاست ته ځي، د ریاست نه بیا ولسوالۍ ته ځي، د ولسوالۍ مربوط نه بیا د هغو ځای نه وزارت معارف ته ځي.
یعنی وزارت معارف کې مهر کیږي، خلاصيږي، برته غي لیسې ته ځي او تاسې ته درکوي؟
بالکل، وزارت معارف ته ټاپکیږي، د وزنه به تر ځای ریاست، ریاست نه راځي مکاتب ته، مکتب نه مکتب درکوي.
نو دا سند چې تاسې اوس نه لري څومره مشکل سره مخې؟
مشکل دې مو زیات دی. زه یعنی په ډېر ځای کې ما غوښتل وظیفه واخلم، خو د همدغو سند د الله څخه پاتې شولم او ومې نشوای کولای چې وظیفه زه وکړم.
اوس څه غواړي د وزارت معارف نه؟ څه غواړي
وزارت معرف نه؟ مو خواهش هم دغه ده چې هغه ځوانان چې د دولسم ټولګي نه فارغېږي، دولس کاله زحمت یې ایستلی وي، د هغو شهادتنامې یا هغه اسناد د دولسم باید په وخت سره ورکړل شي. که چېرته موږ تاسو د دولسم ټولګي یو زده کوونکی وي، هغه ونه شي کولای په دوو کالو کې یا په درېو کالو کې خپل اسناد ترلاسه کړي، نو ډېر مشکلات سره مخامخ کېږي. که زه
دا مشکل د پخا راهیسې و او که نه د وروستیو کلونو کې پیدا شوی؟
دا مشکل شاید د پخوا راهیسې و، خو زه چې فارغ شولم د ما داسې خپلوان هم څوک نه و چې ما نه مخکې کامیاب شوی و وتلی وي، د دولسم ټولګي نه فارغ شوی وي، اسناد ځنډول شوی. مشر همدغه د کورنۍ مشر زه وم چې اسناد مې وځنډول شول، تر اوسه نه دي راکړي، درې کاله تقریبا ووتل.
ستاسې ستونزه به شریکه کړو، د پوهنې د وزارت له مسؤلینو سره به شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت د خبرونو ل رئیس کبیر حقمل سره شریک کړه. جناب حقمل، یو محصل آصف آزادی راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د دولسم ټولګي څخه فارغ شوی، خو د فراغت سند یې تر اوسه هم نه دی اخیستی. دی وایي ډېر ځله مربوطو ادارو ته مراجعه کړې خو سند یې نه دی ورکړی. تاسو مهرباني وکړه چې د دولسم ټولګي د فراغت د سند هغه پروسیجر څنګه دی؟
دولسم صنف اسناد ټولو هغو کسانو ته چې دوی واقعا له ښوونځي فارغ شوي پرته له کومې لانجې ورکول کېږي. دوی که دلته کابل کې عریضه کوي زموږ له شهادتنامو ریاست سره، او یا هم که له ولایتونو یې غواړي، له مربوطه ولایتونو نه، هېڅ لامل نشته. یوازې په ولایتونو کې کله کله دا د شهادتنامو د پارچو یا د ورقو کمښت وي، بیا چې دوی کابل ته کله راشي یا هلته له ریاست نه غوښتنه وکړي، له دوی نه موږ بیرته شهادتنامې ورته لیږو، او د یوې یا دوو هفتو په جریان کې ځکه له ولایت نه بیا بیرته کابل ته د امضا لپاره راځي، د وزیر صاحب د امضا لپاره. نو په دومره وخت کې د دوی شهادتنامه پای مشکل ختمیږي.
حقمل صاحب، دا پروسه د دولسم ټولګي د ټولو فارغانو دپاره یو شان عملي کېږي؟
د هغه چا لپاره دا پروسیجر دی چې د هغوی اسناد هیڅ مشکل ونه لري، درې کلنې نمرې، سابقه د زده کړې او ښوونځی یې په منظم شکل سره ویلی، نو هیڅ دلیل د دې نشته چې یو سړی د شهادتنامه ترلاسه نه شي.
د دې شهادتنامې به هغه مربوطه ولایت ته ورځي که نه مرکز ته مراجعه وکړي؟
که چیرې دوی په ولایتو کې له ولایتو نه اخیستی شي، که چیرې دوی په مرکز کې له مرکز نه.
که دا چیرته تاسې ته مراجعه وکړي، څه همکاري ورسره کوئ؟
موږ په خدمت کې یو، موږ همیش خوندې په خدمت کې یو د هیوادوالو، او انشاءالله پرته له دې چې موږ ته راشي که دوی په کابل کې شهادتنامو ته عریضه وکړي، یو غوی پروسیجر پیلوي دي کار، او د هغه قانوني مراحل له طی کولو وروسته دوی ته سند ورکول.
د انصاف پلټکه
دا ودا آزادۍ رادیو د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړې خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجودې وي، مونږ ته ووایئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8